السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. په دې ساعت کې د نیمه نړۍ په مسله کې په موضوع کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې بیا صفت الله زاهدی سره ځانګړې او تفصیلی مرکه شوې. د چې دا پروګرامونه هم در سره واورې خو په سر کې په مکړې د سات خبرونه ده. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبل رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% یې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو په مهال او 15% یې د اوسپنې د راټولولو په مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر 13 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. اتلکه نور بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د پاسه سباند 1,000,000 نور افغان کډوال هلته اوسېږي خو په خبرې قانونی اسناد نه لري. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې د همدې بې اسناده کډوالو شاوخوا 6.5 لکه افغانستان ته را اړولې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو شمېر مهم مشرانو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د جو بایدن د مرستیالې کمال هاریس د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی. د استازو جرګې غړي او د دغه جرګې پخوانی پیاوړې مشرې نانسی پلوسی پرون په یو بیان کې ویلي دا په لیوالتیا سره د اغلې هاریس د نوماندۍ ملاتړ کوي. پر نانسی پلوسی سربیره د میشیګن، ایلینوس، کنټکی او مرلند والیانو او یو شمیر سناتورانو هم د کمال هاریس د کاندیداتوري په پلوي ورته څرګندونه کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبه په ورځ په یو بیساري ګام کې راتلونکو ټاکنو ته د کاندیداتوري لاس په سر شو او خپل مرستیاله کمال هاریس ځایناستي نوماند وټاکله. د ډیموکرات ګوند نوماند یا نوماند په اړه وروستۍ پریکړه به د دغه ګوند په څلور ورځنۍ ملي کنګره کې کیږي چې د راتلونکي اګست میاشتې په 19 په شیکاګو کې پیلېږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. رویټرز خبری آژانس بیگانه وخت د یو امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر ورکړی. بایدن له تیرې چهارشنبه راهیسې په کورونا اخته دی او په دیلاور کې خپل کور کې اوسیږي خو ټاکل شوی نن سه شنبه واشنگټن ته ولاړ شي. د اسرائیل صدر اعظم چې پرون امریکا ته رسیدلی د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. نوموړی داسې مهال د امریکا په سفر وتلی چې جو بایدن د غزې په جګړه کې د هغه پر یو شمېر جګړهییزو تګلارو نیوکې کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د آی سی سی او د سیمې او د افغانستان د کرکټ د مدیرانو وروستۍ غونډه په سریلانکا کې شوې وه. ویل شوي چې په دغې غونډه کې افغانستان له سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز سره د کرکټ پر روانو لوبلړیو هم خبرې کړې خو ډېر جزئیات نه دي خبر شوي.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وه ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنۍ کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کورته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشم تلی. نه مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هلمې دا ده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډېر سیزمش په ټولنه کې ډېر عام سي او دا یو خپل اګاید چې کښزه وی کنر وی هر څوک سی او ری باید دوی دا ذکر چې موږ باید خپل لور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه موږ ته هم ورکی همداسي کله بل چا لور یا خور د دوی کور ته ودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په خپل د کور سره شو بیا شفافه په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. کچېره په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده دی وی مینځ چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به توتريخوالی وي. دا توتريخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستونځو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي ووسیږي، هغه کې احترام ووسیږي، هغه کې مینه ووسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخليږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دی دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخوردګي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي، نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه د فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه، هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یادات خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب لیکل کېږي
چې نه په اسلام داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وای اتا پام خبر نه دی ورته وای چې مار د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته دی وی نو کاری پسترګ ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ نه پوهیده او قدیدی او کدی بل اولاد نه ورته ښکاری؟
زه فکر کوم چې نه پوهیده، ځکه کدی علم پوخه په کافی اندازه ولري. البته د سیک عمومي ډول د قضاوت نه کو چې ټول قرآنی به د سیک قرآنی مشته خو هغه ډیر کم دي چې هغه په خپل د فکری بلوغ سرحد ته رسیدلی دي. پیږي چې همداسې چې زمونږ اولاد بل قرآنی ته ځي دوی هم د بل چا سره هم د انساني برخورد کوي. هماغه د چې احترام زیات دي، هماغه د چې قرآنی کې خوشالۍ ګانی راځي، هماغه د چې بل خلک دوی ته ډیر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل یایب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلی دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي. دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په اړه اجتماع کې په دلته والته او کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایي چې کله چې لوی نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه
رسیده نور و زمانو تای سوک پاسانه دور نور کهی سوک ور سر دوستی نکهی سوک ور سر خوازیت نکهی سوک ور سر خیخی نکهی دا خبری خو دیر ناور پایل لری که دوی پوشی خو دوی اگه خودخواهی اس چی ده دا یه دیر بات اس ده چی پزینی کورانه یو که امداسی دی و زنمنون که دی ارس همرا چی انسانان نور تا احترامو که فقط که دخل زن احترامی کرده که دی خبر دوی نپویگی که چی ری پوشی نو دیر آسانه ده دا که خرابیا خوازیت اس مصرف نلری اما دیر شایان ترلاسه کولیشی اخسته شی پر نه مصرف سره دیر شایان ترلاسه کولیشی دیتا پا کار ده چی دغم اوز خو مدنی کلونیم پال نیدی دغا رسانه باید کارو کی او دوی متوجه کندی در دیر کم گذشت پر دوی آمادگی و نیدی سفکر کم چی جوانده دیر خبر مخزی هر چو کارزو لری پا دنیا کچی خوشحال وی دس یو کورانه کی جوانو کچی تو تریخوالی نی خوشحالی محبتی لورای نی او بلتی باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمخت دی هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ ټولنه کې خپل نوم خوند کوي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي
بله
خلک ورته ښه نظر کوي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ
لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازی څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې نه او د الله جل وعلا په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یې جلی ته وشي باید دغه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت نو اني دوی اکثره پلانونه ته نسبت دوی په دې اندي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ تزین او ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلی یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزی یا مثلا پر دې کور دزی نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفی تاثیر کوي ان ځان هم دغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفی او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر د ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای دې خلغه کور کې به کار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تولګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې مثال لور ته کار وکي نه دا چې خپل ورندار ته کار وکي یا خوخه ته کار وکي البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل دغه شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند د مور او بلار د خوخه دي مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړ چې مونږ یو مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي
استاد دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پر خودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز لامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غژتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزه د مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل داسې نه دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موم چې دغه خزه مثلا کور د راغله د انګور راغله ما ورندار راغله په دې مرجدا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوان قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه مثلا هغه و خوخي ورته ځان مثلا یو خوان جوړ کی خسر ورته ځان نه خوان جوړی یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکي مثلا نو وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا دې یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي د دوی ډیر سپکه خزه ویل کیږي یعنی دا د ماده امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنۍ دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمې په دې کورنۍ کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خوخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سوز نه منست نشي نو ما په زر فیصله خدا واځي دا همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی دا چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو راځي کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واځي د دې غ خواله دا د دوی په خو اخلاق په خې انسانيت په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورسه مثلا تاسو د دې کوشش مکه وای چې دینه دي حد او توقو څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمنه دی خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو باید د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقو مل لري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه خپل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمن ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مرمن ستونزو ته تریو هده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ
میلمه.
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ درې واوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځنګړی مرکه کې له خغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خلی واوري.
تکان سید ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم. ما ذکر په پاکستان کې لومړنۍ ذکر کړي کله چې مشکور نه یم مهاجر سره التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د استبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجام سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نوم یې دا سره می د وکلن کار وکي او د انسټیټیوټ می هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې حالته می د رادیو او ټلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلی پنوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچ ویل اکیډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړ هم وکړله.
دومره زیات زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچ ویل یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې مې دند پریشي اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږو هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړي او د دې رادیو لارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوم.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دنه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دا غي سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره یو دونه کم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو ستاسو او دوی د رادیو او ری تعقیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري. دوی کولی شي انته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي
هغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ساس په پام کې ده چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته یې سره نښلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یوه برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا مزکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډېر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم پیو راډیو ډېر واوري. اروپا دی ځایونه کې چې دلته د راډیو د اورېدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډېره درنه ده، یعنی ته کولی شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډېر انټرنیټ څخه مصرف کړي، خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغو هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډېره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولی شي شل ورځې زموږ دغه راډیو واوري او څلور ساعت هم کولی شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی به لاسرسی ولري. د هغې سره تر څنګ به دوی کولی شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپلې مرکې، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولی شي موږ ته یې ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډېر ژر به هغه بشپړ شي او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو راډیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې دا غینه لپاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې یو سیږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي راډیو په پاله کول ولته هلته تقریبا ډېر زیات و، یعنی ډېری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوی مرسته کول، ولې دلته چې ته کله دغه یو څه پاله کوي کله ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته ووایي چې دغه څه چې ما پاله کړي په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوسی وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا راډیو موږ اوریدونکو ولرو.
د دې راډیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونه خبرونه چې هغه باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغه سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای سره خلک دا خبرونه واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه جنونه چې مکتبونه ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کله لارې د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایست.
شما په 2013 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې هلته یو اف ام راډیو ولرم او هغه دغه یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ. یعنی چې زما واخیستل خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې غ رادیو پاتل. اگر رادیو چې هغه چې ما کار کوي تقریبا څو افغان خبر اعلان ولتم چې افغانستان کې د خبري اړۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي چې اکلن تړۍ لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي ونه موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلود چې په هغه په بیلو بیلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونه مخبرولې، عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرونه او شوق موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د پرېپو هم په صحیح سمبالیدل.
دلته د نوی رادیو ک خدای کول او فعال شوم په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف تاسو ګوري اروپا، امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی ځیږدي له ماشومان لته هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیر کړی ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې امغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. مام د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه لتی د ډیسکولون رئیس آلمان کې په دې برخه کې ډیر کار کړی. لاغوی سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیار وو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خبرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه رادیو کې خبرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل تر راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغه سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادي واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی شي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېر ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو. ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زده کوي او هم به پا پښتو تور زکه شاید دا مشمن چې په افغانستان کې وي هغه د دې انلاین میټینګ سره واسط یې غوښتل د بهر کې مشه مو ویني چې هغه خبري ورسره وکي یو د بل سره دوی یو د بل خبري موکي هدف هم دا غوي
د مشمنو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربه او کار ته اړتیا شته د مشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ ک همدا لخپل تجربه نه کار اخلي
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو ودونه کې دلته د مشمن د ادبیات په برخه کې ډیر غټ کار کوي تاسو وګورئ دوی خپل مشمن ته دومره شاده برزه کړی او دومره ادبي تور ورته وای ک کله چې یو مشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یو هغه مشوم تا کور تر ازي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور ولې زموږ او تاسو مشومان یا افغانستان چې کوم مشمن یې دومره دغه ادبیات او د برخې دومره نه دی روزل شوی نه مکاتب کې دغه تصور ته ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې تصور ته
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي
نه اصلا جګړه یو ځنه یا غشي یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان دې دغه څه خلری کړي که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په یم دغه المانیان تر اتله له دوی ماشومان مرکز ذکر کوله یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات فرق کې خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځ ولړل موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردا خپل ځینی نور لیکوالان د ستاتې غوې د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مختو
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي
تکل صاحب دا اوسم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک ټوئیټر انستګرام ټیک ټاک او دغه ترڅنګ پر ویب سټ د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخې هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکار توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
په نو د کانسپټ تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف او یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزره مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته جوړ کو موږ او د نورو نړیوال روډیګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا څه باندې چې اواز به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دی چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري
سره د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی جوار ترالم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چاره مختوړم دغه سره ترڅنګ د المانی ژبه تکر کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه دغه د افغانی ټولین سره مت یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري دغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخه کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونو کې تقریبا وي هغه هم د دوی سره شریک کړو
واده مو کړای ماشومان لري
په نو ته کال سه زه پنځه ماشومان لرم چې دا ماشومان اوس دلته ټول د الماني ذکر یا هغه پښپړه کړي او تقریبا وصلته ټول شونځي ته دي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره ذکر چې ترای په هیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او کوي الماني دی زه واخین ډیر خوشاله يم خپل اولادونو د خچاغي عدالت ذکر کړی او اوس هم دوی به راتلونکي خپل هیله لرم چې راتلونکي خپل لوړ ذکر هم دلته بشپړ کړی
په پښتو یا دری ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ماشومان
بل اوس په دیو لورکای چې هغه اوس دلته شپږم ټولګي ته بدلی او د المانی شونځي هغه گیمنازیم یا یو مکتب کې تلته ذکر کوي هغه کې هم انګلیزی ژبه ذکري او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دری ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصول او ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادت د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول د تور شول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي دلته یو لوی ستونزې دادا چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي طبيعي او غیر راضي بیرته به د غوي سره کار کوي د ډیر سنځمنه د وزه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د استوري وسمی چې پښتو د برخې دوی نه په هیجی او موږ د کلتورونو ته دونه دوی نه پیژنې ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هېر کړی د مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخسوي دي
یعنی تاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونروزی تربیه تاسو په لاس کې ونخلی ټولنې روزي به په خپل خوخه
دا بل و تل تام داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونو سي اولادونو ډیر ژر د خپل کلچر دود او ونانات لاس ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لاسات په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وايي دلته شاوغه محیتم داس جوړ دی ان دغه محیت سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلات شوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي اوی یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شټ چې شه دی هغه مرکز څه دی ما ته ورته ول چې کابل دی به په دین په دې ما ته ول کابل دی ول هلمند دی نه دی ټاکلای ما به ورته ول چې نه هغه خوده سې ځای دی د ټول مال دا چې ته تشریح کوم ډیر وخت پاړي چې اول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا ځای ټاکلای دی پښه مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر توریزم نه کی ول زه هڅه کوم چې د هر څه دوی هیر نه کی او د برخې دوی بشپړ په وتر لاسه
د ازادۍ ملما پروګرام کې مو په جرمنی کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده ز احمد تکل تربل مرکه خدای پمنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم
د خپل څنګه کیږي مال چل